شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې په کابل کې او نن د پنجشنبې ورځ ده د اسد پنځه ویشتمه نېټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 سره برابره ده. په دې خپرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. د کابل په پنځم حوزه کې په قلعه وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه روزنیز مرکز باندې حمله کړې. البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلي خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي. وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات ته وړاندې کوو. اول عصمت ساروان خبر نوای.
په کابل کې پر یوه روزنیز مرکز حمله شوې ده. د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ به خطر روانه ده او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش ته بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلوال حمله شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یوه نیمکاره ودانۍ ته ننوتي او له همغه ځایه پر دې مرکز ډزې کوي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزي ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو څو شېبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلي نه دي پېښې شوي.
خوشبختانه تاثیرم تلفات نداره. مهاجمین در یک ساختمان بیمه‌کاره حمله کردیم، در اونجا بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن، تاثیرم به کسی آسیب نرسیده.
شاهدان وایی چه دیوی چودن جخی هم اوریده لیده. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونو انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وژل شویو کسانو کره شمېر 43 تنه دی، نه 43 تنه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغې یوه بې رحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا برید د اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیموونکو او مالي تمویلوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشري هم دا حمله وغندله او پر دې یې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه یې د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یوه پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډې او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې لښتر لښت دي شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او وویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغی جوری لپاره یو مهم گامو. ده بحران چار وزارت ده ریپبلیکا سربسکا ده میدی اسمبلی ده چارشنبه ده ورزی ده اقدام ناسم بللیده. او کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ چې د اګست 13 ده د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنای سل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کیږي چې 53 کلنه کنای سل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حملې په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یوه روزنی قلعه وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدی موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرونی رپورټ پور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو له وڅارونکو سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د یوې پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ تر راډیو څخه په خبرونو او رپورټونو خپرېږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اندشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت بللې ده. د کابل په اندشت برچی سیمه کې پرون د مهدی موعود په نوم پر یو خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسو چې ډیر هغه زده کوونکي پکې ووژل شول چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر سوی و هغه ډیر دقیق نه دي. په دغه حمله کې څلور ډیر شتنه وژل شوي دي. په نن په کابل کې یو بل حمله هم شوې ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د دې دواړو مسلو په ارتباط اوس ما همکار رحمت افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو سره څه معلومات شته پر دغه دواړو حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 15 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت ښوونیز مرکز ده. ښاغلي دانش وویل چې یو شمېر حمله کوونکي چې ګمان کېږي شمېر به 2 تر 3 تر 4 کسانو پورې وي، د ملي امنیت ښوونیز مرکز تر څنګ د دعوت پوهنتون سره نږدې یوه نیمه کاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په ښوونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دانش وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نسته، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېږي دلیدی تر سو پوری پیکا کنټرول کړی. دغه وزارت بل ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخي په ځای کې دی وی زوره وری چاودن غږ اوریدل شوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودن ورکړي ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی تر سو پوری هغه سیمه کې چې ملکیان د پیخي ځای نه او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل
خوشبختانه داخل تلفات ندارم، مهاجمین در یک ساختمان بیمهکار حمله کردیم، روی بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن، تا فعلا به کسی آسیب نرسیده. نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالا عملیات آغاز شده که زود تحصیح شد. مربوط حوزه پنجم از درمی نزدیک پانسون دعوت از درمی یقبی پانسون درمی ساختمان های نیمکاره از درمی تقالا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان د پیخه په داس حال کې رامسته کیږي چې 13 ورځې شاوخوا مازدیګر 3:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو خونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قومندانۍ په وینا ودرس کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې. نور کشفي او ثقافتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه ده د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او اوسیي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا د کومې ډلې خو په ټولو کې بریدو او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر څو پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو جزئیات به له رسنیو سره شریک
شي. فرشته جان، د یادونې چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دشت برچی پیښې ته په اشارې سره له دې نه وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې تر ټولو وروسته د ګردیز پیښه وه چې لسګونو کسانو ته پکې مرج بلا وختي وبله.
مننه افغان صاحب، زموږ سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتي چارو یو کتونکی چې مخکې له ناټو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگټن کې اوس میشته، شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بللې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرونی ویل چې په افغانستان کې په وروستیو 9 کلونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو له امله 4,000 ملکی افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوو چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې نه دي پاتې، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خبرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
ادلو خپل نامه سلامونه او نیکی هلی. زه فکر کوم چې البته دغه روسي پیښه چې په کابل کې نن و، په غزنی کې و، په شمال کې و، په ختیځ افغانستان کې د 16 ملیونه دی. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه او نور داسې جنګیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روند دغه کې روان ته مزاحمت ایجاد کی، تر څنګ غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کی، او په دریم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پات دی غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کی. تر څنګ جالب خبره دا ده چې البته دری عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې تر سره شوې. یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کال پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړه. او دریم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې موږ توقع دا چې یو لوی دزبند شي. نو د دغه پړاونو د دغه پروسو د مختلفولو د پاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده، بلکې په دې کې د پاکستان، د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده. لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې په غزنی کې د زر نه ډیر کسانو جنګیالي وو چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکې او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې بریدو کړ. نننۍ پیښه په کابل کې، پرونۍ پیښه په کابل کې، دا ټول هغه هڅې او هاندي چې د وسوال اورپکې لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کړي. خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي، خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به موږ ورته ټاکو.
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی؟ همدم صاحب چې الته درخم حمله روان دي او تاسو خپل وایسته چې مختلفه ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نه غواړي، بیا څنګه خوشبینه یاست؟ دا د تاسو خوشبینی مرجع څه ده؟
لومړنی لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي. په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي، په لسګونه افغانان هم شهیدان شوي. د دواړو خواوونه خلک ستړي دي، هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښو کې جنگ کوي. تر څنګه یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د قطر ناسته ده، د منځنۍ اسیا ناسته ده، او تیر ورځ د امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په ټلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بل خصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم د ترڅنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجود ده، په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتګ لپاره یو توافق نظر شته. البته مشکلات شته، پاکستان، ایران، روسیه د هیوادونه نه وړي چې کامل سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې د دې وخت را رسیدل چې خلک نور د جنگ او د مړو تکان نستومان دي دوه خواونه.
تاسو هم دن صاحب، تاسو په واشنگټن کې مله سیاسي حالاتونه له خبرو افغانانو څخه یاست. نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه، داسې خوشبيني و چې د دې سره به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغیر راسي. بیا اوس په ورستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغومره نه ده لکه څومره چې په پیل کې و. خو تاسو فکر کوئ امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسي یو اساسي ستون دی، د دې انتخاباتو د امنیت او افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابطو ته پکتو، د امریکا او د پاکستان روابطو ته پکتو، څنګه امریکا کولای شي چې کومک وکړي او آیا داسې یو څه ستاسو په واشنگټن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجه وي؟
ا بيزين له شخص نه امریکا کې هم تر اوسه پورې د اراده موجوده ده او هم امکانات شته، ځکه چې د نوې ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې د پدې معنی چې چیرې افغان حکومت د امریکایي ځواکونه یا امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واسي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي، نو امریکا به خپل مرسته ونسبه موي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولید په غزنی کې هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو هغه البته د مرستي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واسو. د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالي، هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري، خو دا بد ته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت اراده پورې. که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغه ارسو کې دې سره کومک وکړي، خامخا کومک وکړي، خو باید یادونه وسی چې د مذاکراتو په وخت کې دا به ډېر افغان حکومت لپاره مشکل وي چې یو د شرایط طالبانو شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور محدود شي. نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار ده نشي کولای چې دین زیات د امریکا خیل توب او د هغوی دغه په افغانستان کې مرستې وغواړي. نو دغه اوضاو ته په کتو سره زه ویلی شم چې لکه څنګه چې خپله ستراتیژي هم تعریفوي، وایي چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د حضور دپاره زمان نه ده تعین شوی او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو په واشنگټن کې د میرلند پوهنتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اوریده. دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر یو پاڼه باندې بیا کتلی او اوریدلی سئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبر نوای.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن تیره ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه نندارتون تن هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او د غشان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه غني. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږکال د هرات د انګورو حاصلات 130,000 ټنه ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوایان او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت تغیز درلودلی شي. د پوینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتره ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځوي نړیوال مسلې ته تاسو به څورځي مخکې زموږ پر ویب پاڼه باندې یو ویډیوي رپورت لیدلی وي چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډېر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسې افغانستان ته په خپله خوښه ستانه شوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډېر خراب شوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیرې بیه، ریال بیه هم په مارکیټونو کې په بېساري ډول د ډالر په مقابل راټیټه شوې ده. اوس رپورټ وایي چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگتن روانه میاشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شبر دا اوس راسره په سټوډیو کې دی، یو څه تفصیل به ورکړي. شبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالصو عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 5 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیعه او د مذهبي ځایونو د لیدنې لپاره ورځي او 30% ډیر کسان له ایرانه عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه شهر هوټلونه تقریبا خالي دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډک وو. پروازونه هم کم شوي. پخوا د نجف او ایران ترمنځ په دغو شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو څنګه عراق ته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بله دغه بندیزونو او د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل له میاشت په دې خوا نږدې نیمایي ته راکم کړی دی. د کال په پیل کې $1.29 تبادله کېده او اوس په تور بازار کې نږدې $1.60 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بیا ارزښته شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډیر زیات کیږي. د بندیزونو له مخې فرشتهجانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګیدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سی. خو شیبر صاحب، د عراق مذهبي که څه هم ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی او اکثر شیعه دي ایرانیان، خو که چیرې دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مذهبي ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثره کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم شته چې کربلا او د نجف ښارونو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د ځای ته هر کال شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نورو اسلامي هیوادونو هم دي، خو د دې ترڅنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د 30 د ورځې لپاره ګڼ خلک د شهر ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران دي، تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي، یعنی ایرانیان دومره ډېر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کیږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنای موویل چې تر 50 زیات زائرین هر کال د ایران وچې نجف ته ورځي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو، تاسو واورېدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د وروستیو بندیزونو له امله د عراق اقتصاد هم متاثره سوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسي او اوس بیرته ستانه سوي یا هلته دي، د ازادي راډیو ځانګړی ویډیویي رپورټ وګورئ. نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسته د یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د منګل وګار ولایت د رسوالۍ لارې باندې دی، یو توره وړو په 3000 کلدارې او یو د نسوارو پړۍ په 500 کلدارې او یو کیلو پړپ په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډېر ښه، ماته د وسلام.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. وروره دا د ګزاو په ولسوالۍ کې دا که یو دانه پر دې جوړ کړی دی حکومت، وشه دې پایې خان په دې شي چې کدارې وو دې پر دالو یلمن باندې پروت دی. موږ دې د نشکل سره مخامخ یو. وروره دغه حکومت موږ ته دغه پر دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو، زه کریم د پکتیکا یو سپټل او کوارې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پرېږدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د خېل او مشکلو بند چې ده زمري کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړې کړي. بند یې نیمای تړله، نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړې، بند چا نیمای چې پرېکړو. بند دې وتړي، دومره زیم به را ووځي، یو دوه بیالې خو به یې خالي زیم را ووځي. او دغه بندې موږ لارم ډېر خرابه کړي. پلار کې بند ده، موږ دوره لرې تېرېږو خرمین ته چې موږ ځو. وسلام، په احترام باید دا بند موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو څخه به تاسو په پوره 12:30 د نن ورځې د خبرونو لنډیز واوري. خو تر هغه مخکې اسمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبی ویرجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژۍ پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمه کیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبي ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باسټن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیري له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او ثبت شوی رای په بلاک چین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي.